ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدي. له همدې شېبې د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه ایم پایل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د دیارلس سوه اتنوي یوم هجري لمریز کال سلوغي د لوېدې میاشتې لسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له دیرشمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې را وغورځېده او پکې ووژل شول. ناپېژنده وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکې ووژلې. خبرونه تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي دي. په دې کلني راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالفه وسلوالو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلاوه ځواکونو کړي دي، ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شاید مونږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چوي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای الوتکې د تېرې اونۍ د وبخې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې را وغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پاوز پرون وویل د دې پېښې قربانیان یو شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کې اوس او بل دیرش کلن تورن ریان اس افنیوب دی. د دغې الوتکې د راغورځېدو د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلاند ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره شوې. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې ده. جنرال مکینزي زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغې الوتکې د راغورځېدو د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه خپل خبرونه د افغانستان لپاره د 1401 لمریز کال سلواغي په لسمه پیل کړي. په پیل کې د ازادي راډیو خبرونه د ورځې 3 ساعته وي او یوازې د لنډو څپو لارې خبرې د خو اوس 2 ساعته خبرونه لري چې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې خپرېږي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم اورېدلی شي. د نن ورځې په اوږدو کې به په دې اړه ځانګړې خبرونه ولرو. دغه راز د ازادۍ په څپو نیوز پروګرام کې هم پر همدې موضوع نن خبرې البته کوو. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کابل په وخت غرمې 12 نیمې بجې پیلېږي.
د دغه لوبې لپاره د افغانستان لسګونو لوبغاړو پوره تیاری نیولی او موږ تمه لرو چې انشاءالله افغان لوبغاړي به وشي کولی چې پاکستان په وړاندې ښه وځلېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده ځکه چې ګټونکی ټیم تر 19 کلنو د لږ عمر نړیوال جام سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته رسیږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه لازم دی ډډو اوري. نو پیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکونکو وژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیرزمان خان ازادي راډیو ته وویل پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې د میرمنو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکاو کوم چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. طالبانو په تېرو شاوخوا 10 کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. د پولیو پر ضد کمپاین هم د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د تېرې دوشنبې له ورځې پیل شوی تر سبا پورې به دوام کوي. د دې کمپاین په ترڅ کې د روغتیا چارواکو مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 9 میلیونه سل زره له 5 کلونو کم عمر ماشومان په پام کې نیول شوي، خو وایي چې ښایي د ځینو ستونزو له امله 3 میلیونه ماشومان د دغه واکسین څخه بیا هم پاتې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې برېټانیا د جنوري له 1 وروسته له اروپایي ټولنې بېله شي. د اروپایي پارلمان 621 غړو موافقه او 49 غړو مخالفه رایه ورکړه. نږدې 14 وکیلانو ممتنې رایه وکاروله. د برېټانیا او اروپایي ټولنې ترمنځ به د راتلونکي همکاري لپاره خبرې اترې تر دې وروسته دوام وکړي. د روسیې ولسمشر 28 کلن نامه یساکر چې هم د اسرائیل او هم د امریکا تابعیت لري وبخل او له زندانه خوشې کړه. دا نجلۍ د مخدره موادو د قاچاق په تور په 1.5 کال بند محکومه وه. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو او ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسلیک کړه، پکې راغلي دي چې د بشري خواخوږۍ له مخې دا نجلۍ بخلې ده. ولسمشر پوتین تیرونی پنجشنبه د اسرائیل د رسمي سفر په مهال د دې نجلۍ له مور سره لیدلی وه او له هغې سره یې ژمنه کړې وه چې دا نجلۍ به له زندانه خوشې کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه 4، چټي منفی 15، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 8، چټي 0، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9، چټي 1، اسمان نیمه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9، چټي 1، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19، چټي 1، اسمان شین.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي راډیو واورید. د خبرونې په دوام کې د افغانستان په اړه پر مختلفو پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحته اوسي.
په دې اړه په راپور سربیره دغه راز د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو هم د منځني ختیځ د چارو له یو کارپو سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې معمول سره سم د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه ته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې دي. اف ام په 15.5 په صافه او وازي اوريدل شي. د خبرونه لومړی موضوع داسې راپور خبره شوی چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو له بریدونو لاس اخیستی او ژمنه یې کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي. خو له بلې خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې افغان ځواکونو او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د تلفات زیات شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له تېرو دو میاشتو راهیسې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حمله زیات شوې دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
رویټرز اژانس د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حمله کمې کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان ژمی د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخت شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز اژانس څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت وین روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی وړی راحت اوسي.
د سیشن بی پورس هم د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لوېدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لوېدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي ایولس ای پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه، که څه هم امریکایي لوری وایي چې داسې نقش نشانی نه لیدل کېږي چې دا الوتکه دي د دشمن په ډزو لګېدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې درې اونیو کې جګړې سخته شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
تاسو دفاعي حالت نه راوځي تهاجمي حالت ته طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنا نه ده چې نسبت به خوانه زموږ تلفات کچه لوړ شي اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کم کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و مودل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې د جګړو له سختېدو سره د افغان ځواکونو تلفات هم زیات شوي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې مو راپورونه درلودل چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو په حملو کې د افغان امنیتي ځواکونو تدیر تلفات اوښتي دي. خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی نه مني چې په دې وروستیو کې د ژمي سره سره چې جګړې سختې شوې دي د افغان ځواکونو تلفات زیات شوې دي. بیا هم احمد شیبر له ښاغلي احمدزی نه په دې اړه پوښتنه کړې چې په دې اړه چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي، آیا په رښتیا په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو له لوري افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامي پلان یې درلود او په تشریح کې مسایل ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ده. کله چې تاسو دفاعي حالت نه راوځئ تهاجمي حالت ته ځئ طبیعي ده چې په دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنی نه ده چې نسبت د پخوان از موږ تلفات کچه لوړ سوي اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه سوې ده. زموږ هڅوان دا دی چې نور هم د دې نه دا راولو سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي. نن که چېرې تاسې ګورئ هر ورځ تېرېدو سره دښمن ته ډېر زیات تلفات په بېلابېلو ولایتونو کې هم هوایي عملیاتو هم ځمکني عملیاتو کې دا په دې معنی نه ده چې تاسو دښمن ته وراوړي، نه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته. په دې اساس باندې برنامه چې لرو د هغه برنامې پر اساس باندې اولین شی چې موږ مهمه دی هغه د عام وګړو تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
احمد صاحب محترم، کوم راپور سي لرو؟ په دې راپور کې د سویل شوي دي د دې له خاطره چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي، دا د دې باعث شوی دی چې په ژمي کې پخوا دومره تلفات ورنه کې اوس تلفات زیات شوي دي.
مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې زمونږ د خالد عملیات له کله چې شروع شول د طالبانو د الفتح عملیات پر وړاندې، دلته دفاعي او امنیتي ځواکونو هغه ابتکار د عمل په لاس کې واخیسته. په دې معنا باندې عملیاتونه که چیرې ترسره کېږي دا د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کېږي، په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي، نه دا چې د دښمن فشار دی. فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحته وسي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد سیو.
آزادی خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
د دوو امریکایي سرتیرو د مړي ترلاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبه په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول، دې پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډېدلې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخ والد کومولو وړاندیز کړی و، خو دې ډلې د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکه وشتلې ده. د امریکا پاوځ وایي هیڅ نشه نه ده ترلاسه کړی چې د طالبانو ادعا ثابته کړي. پینټاګون په یو اعلامیه کې د سه شنبه په ورځ ویل هغه دستګاه چې د الوتکې د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پاوځ لاسته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده، ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی. تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې شل امریکایي نظامیان وژل شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړي چې په غزنی ولایت کې وژل شول ترلاسه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې اندېښنې له کبله چې شایي د الوتکې پاته برخه او نورو قربانیانو مړي له جګړه مارانو سره وي، د لټون او ژغورلو عملیات ځنډېدلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د الوتکې د رالوېدو خبره په خوشحالۍ ولمانځله، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ ژورنال ته ویلي هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابته کړي الوتکه د دښمن لخوا د ویشتل کېدو په نتیجه کې لوېدلې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي فني عوارض د الوتکې د لوېدو لامل وو. د دې چارواکي په وینا لوېدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. دې سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې ده چې پیکینګ اعلان کړی دی چې په زرګونو کسان په دې اخیستونکې ناروغي اخته شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور په استناد احمد شیبه راوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړی دي دی ترې اغېزمن شوی دی. شاغل ریان زیاته کړه،
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak. We are at an important juncture.
زه په دې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یو تنه بل ته د تماس له لارې لیږدي. موږ به وتوانیږو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخته نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکې ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې 60 تنه ووژل، د مړینې کچه یې نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 6000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 132 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9209 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنې لاندې دي. په لسګونو کسان له چینه بهر په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلي دي. دغه 12 میلیونه ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
دغه ناروغي تر اوسه افغانستان ته نه ده خپره شوې، خو د چین په ووهان کې لسګونه افغانان چې اکثر یې محصلین دي بند پاتې دي او په قرنطین کې دي. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې له څو محصلینو سره مو مرکې کړي. دغه راز په چین کې د افغانستان له سفیر سره هم غږېدلي وو. دغه راز دغه دا چې دا ناروغي له کومه ځایه پیدا شوې او څه ډول له یو انسان نه بل انسان ته سرایت کوي، په دې اړه هم نور معلومات ترلاسه کولای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین لپاره د خپل نوي پلان جزئیات د سشنبې په ورځ اعلان کړل. د دې طرحې له مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د یو خپلواکه دولت په ډول د اسرائیل تر څنګ جوړیږي. احمد شبر د دې طرحې په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس آلام پاین سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دا طرحه به نتیجه ورکړي. ښاغلي پاین په ځواب کې وویل
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلیانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو ځمکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه چې یو د غوص بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرحه کې په هیڅ ده یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي، او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوی چې د اسرائیلانو جوړ کړی دي. تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغه کې ژوند کوي. اوس هغه امریکا تقریبا په دغه طرحه کې داسې ده چې دا د اشغالي مناطق نه بولي او وایي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مسله دا خپل د ګولان لوړ دي چې دا مثلا د سوریه څخه نیول شوی دي، دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غوړ چې دا سی ګوت چې نه چې دا د اسرائیل لو خاوره به وي. ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت د سره نه لري.
پاین سه محترم، تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن کبل لور ته وګورئ د خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسدار عربان دي، هغوی ورځ پر ورځ له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط ورسره بهتره دي او د ځینو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاته سو د ګولان لوړې ستاسو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت یې غته ورنه کړي چې له دې سره شدید مخالفت وکړي که څرنګه؟
نه، د یو خدا دی چې دا مشتاس چې دا وایي یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعما دي. دا خلک چې په هلته په ټوله تقریبا په زور باندې ناست دي، قیاده خاندانی حکومتونه دي او یا د استبدادي حکومتونه دي لکه د عبدالفتاح السیسی د عسکرو په زور باندې راغلي دي، یا په سوریه کې چې بشار الاسد دي. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې دا ذهنیت عامه ده خلک. زه دا وایم چې دا زعما خو نو ځي او راځي.
فکر نه کوئ چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا سچیرې دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري؟
دا صحیح وایي، دا خبره صحیح ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپله دا فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی یو طرف ته فلسطینیان دي چې غوم ځک د لاس ورکړي دي د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته له قبله کړي دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا هم په رسمیت پیژندلې دی اوس هغه خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې هغه ګر سره وایي دا غلطه طرحه ده
که چیرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پخوانیو روغو جوړو تراسو او پخوانیو خبرو تراسو پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومې خبرې سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومې خبرې سوي دي هر پلاسې خبرې سوي دي وروسته بیا فلسطینیانو پښیماني څرګنده کړې ده چې ولې اوس هم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي فکر نه کوي که دا ځل هم فلسطینیان یو ګام ور وړاندې نسي او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسي دا مسله به بیا هم داسې پاتې سي او څو کاله وروسته به بیا هم فلسطینیان د پښیماني احسار وکړي
هیڅ شک نشته دا مشتاس په د پښتو کې زرګل مسل لرو کنه چې وای زور غونډي هواروي او دا اوس په د فلسطینیانو باندې د زور ست په دې کې هیڅ شک نشته مګر دا چې دا یو داسې پایدار صلح به وي یو طرح ده زه دا وایم چې دا پایدار کېدای نسی اما څه خبره به خدروسته ده چې فلسطینیان یو ځل باندې شان ونه منل بیا پښیمانه بیا ورسته ورسته قورس فورس د زور په دې باندې د قبلوي
د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس الم پاین سره د منځني ختیځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې سیشن بې په ورځ اعلان کړ. او اوس هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بخن نړیوال سازمان د 2019 کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې په روان کال د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5,600 نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر الوتکه یې د تېرې دوشنبې پورز د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخ کیږي. ناپېژندو وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابي په پارمولو کلي کې وشوه. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه.
دا ژوند رنگونه
سلام ستانم سره
محب الله
محب الله گردش خار کی څه کار کوي
دا غ پپړ خرڅو
څومره وخت کیږي دا غ پپړ خرڅو
دا غ سلو پزه ورځ کیږي چې کارخله
کاروبار دې څنګه دی د ورځې څومره خرڅو
خدای سيده فل سلف راکې
تقریبا تاسو څومره د ورځې پیسې لاسته وړئ دغه په پړنه
دا په پړنه 500 افغانۍ 1000 افغانۍ یو ورځ بخښنه کیږي
او کور کې څومره کسانی څورونه یې
سلور
دغه په پړ چې تاسو مثلا خرڅوي دغه د کور مصارف تاسو مثلا ذکر کوي درغه پر کې
و یو ورځ پر کې یو ورځ پر کې نه
کورونه مو په کرایې دي خپل مدي
خپل مدي
خاډر کا یو بل پښتنه کوم دا په پړ لکم ځای راوړې به څنګه په خوي دا چل دي څنګه زکا
د کان راوړو
تیار په خښوي راوړې
نه خپل په خو
څومره وخت په خېږي
یو ساعت په خنه اچوم به بیرته په خېږي
چا درته خو دلغه هنر چا در زکا
پلار می
پلار دې چې څه کار کوي چیرته وي
آشپز دی
زکړم کوي
او
سوم سم کې
نعم
افرین یعنی کاروبارم کې زکړم کوي
او
کوم څه ورونه دې زکړ کې
او
هغه سوم ټولګي کې دي
یو پرزم ټولګي کې دی دوه مې درې ټولګي دوه
بل اخره چې زکړو نه فارغ شي بیا به کوم زکړ کې څه وړي چې جوړ شي ډاکټر وړي انجنیر وړي کوم بل
څه خو خاص
کوم هله لري څه وړي
هو ډاکټر
ډاکټر ډېر خوشاله اوسه ډېر مننه
ته د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو ازادي رادیو سره اوسې نن د ماخام تر و بجو خبرونه کو بلخ پرونه زما همکار فرشتنگا مختوری سلوتر غلی فرشتن خراغلست
تشکر